د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مسې پروگرام ته بخیر راغلاست. ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو د ازادي رادیو په نننۍ خبرونه کې تاسو د افغانستان او سیمې پر حالاتو خبرونه او رپورټونه اورئ. نن د پنځمبه ورځ د اسد څلرم د 1309 هجری لمریز کال چې د جولای د 2013 میلادي کال د جولای د میاشتې لښ پروشتمه سره برابر ده. اول ملالی بشیر په دې خبرونه کې مهم خبرونه وړاندې کوي، بیا ورزو رپورټونه ته.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی د ولسمشر دفتر وای افغان حکومت ته قانون او خلکو د غشتنې ته پدرناوي د سیاسي ګوندونو ائتلافونو او مدني فعالانو د وړاندیزونو هرکلی کوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وای د برهان الدین ربانی پوهنتون یو استاد شجاع الدین خراسانی د جنسي تیری په تور له پوهنتون څخه نه بلکې له هغه د هغه له کور څخه نیول سوی دی. او د پاکستان د پنځشنبه د ورځې د انتخاباتو لومړی نتایج شي چې شاید د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان دا انتخابات وګټي. بشپړه خبرونه. د ولسمشر دفتر وایي افغان حکومت د قانون او خلکو د غشتنو ته پدرناوي د سیاسي ګوندونو ائتلافونو او مدني فعالانو د وړاندیزونو هرکلی کوي. دا وروسته له هغه چې په کابل کې د ستر ملي ائتلاف په نوم نن یو ائتلاف اعلان سو. د جمعیت اسلامي ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور د یاد ائتلاف په غونډه کې وویل چې ائتلاف به د نورو سیاسي جریانونو او پخواني ولسمشر حامد کرزي له ټیم سره تر بحثونو وروسته د راتلونکي ولسمشریزو انتخاباتو لپاره په کمپاین کې ګډون وکړي. دی وای پر اتلونکو څو ورځو کې به د ټولنې ممتاز قشر او کارپوهان راټولیږي او اساسي اهداف اعلانوي. وروسته به د دغه ائتلاف استازي بحثونه کوي. د ولسمشر لومړی مرستیال د اجرایي ریاست دوهم مرستیال د بلخ پخوانی والی او د جبهه ملي نوین ګوند مشر د دغه ائتلاف له مهمو غړیو څخه دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د برهان الدین ربانی پوهنتون یو استاد شجاع الدین خراسانی د جنسي تیری په تور له پوهنتون څخه نه بلکې د هغه له کور څخه نیول سوی دی. د دغه وزارت ویاند ضیا ساحل نن ازادي رادیو ته وویل چې تر دې مخکې هم پر خراسانی ورته تورونه پورې سوي وو. دی وای قضیه داسته چې استاد خراسانی له خپل کوره د ملي امنیت لخوا نیول کیږي. دا د جنایي جرم قضیه ده چې په خپل له دغه کس سره تړاو لري او د ملي امنیت په لټنې روان دي. یوې امنیتي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل، سینن ازادي راډیو ته وویل چې شجاع الدین خراسانی له محصلینو څخه د جنسي سوی استفادې په تور نیول سوی دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ته ویاند ضیا ساحل په وینا پر دې اړه تر اوسه پلټنې نه دي بشپړې سوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د پاکستان د پنځشنبه د ورځې د انتخاباتو لومړی نتایج ښیي چې شاید د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان دا انتخابات وګټي. دا په داسې حال کې ده چې په دغو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو ادعاوې سوي دي. تر اوسه نیمایي رایې شمیرل سوي او د عمران خان ګوند مخکښ دی. د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګوند، مسلم لیگ، نون او یو شمیر نورو ګوندونو سر له اوسه د دغو انتخاباتو نتایج رد کړي او د پراخو درغلیو او لاسوهنو ادعا کړې ده. د پاکستان د انتخاباتي کمیسیون یو چارواکي بابر یعقوب وویل چې انتخابات 100% شفاف او عادلانه و، خو د پدې اړه څه ونه ویل چې د رایو اخري نتایج به څه وخت اعلان سي. تحریک انصاف پاکستان ګوند تر اوسه د ولسي جرګې یا ملي اسمبلی د 202 څوکیو څخه 113 ګټلې دي. مسلم لیگ نون ګوند چې د بندسي پخوانی صدر اعظم نواز شریف د ورور شهباز شریف په مشرۍ پر مخ ځي تر اوسه 48 څوکۍ ګټلې دي او د بلاول بوټو په مشرۍ پیپلز ګوند 90 څوکۍ ګټلې. یو سل او 6 میلیون پاکستانیان د رای ورکولو لپاره واجد شرایط وو. په ملي اسمبلی کې 6 څوکۍ د شذو لپاره او 10 د غیر مسلمان اقلیتونو لپاره ځانګړې سوي دي. د امریکا ولسمشر او د اروپایي کمیسیون رئیس د اروپایي ټولنې او امریکا ترمنځ د سوداګریزو کړکیچونو د کمولو په برخه کې توافق ته رسیدلی او د دوی په وینا د سوداګریزې جګړې مخه نیولې ده. ډونالد ټرمپ او جین کلاود یونکر د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې سره وکتل. یونکر خبریالانو ته په دې اړه داسې وویل: دای وای موږ یو شمیر برخې په نقشه کړې چې باید ګډ کار پر وکړو. د صنعتي توکو په برخه کې د صفر تعرفې پر لور کار وکړو چې دا زموږ اصلي هدف دی. د انرژي په برخه کې هم همکاري زیاتوو. د جرمنی د اقتصاد وزیر پیټر التمایر دا موافقه ډیره مهمه بللې ده چې د پوینا د سوداګریزه جګړې مخانی ولایسي او میلیونونه دندې غورلایسي او د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو متخصصینو له روسي چارواکو څخه غوښتي چې دغه هیواد په زندانونو کې د شکنجه وهلو برقي شوک ورکولو او سابندولو د قضیو عاملین دي مجازات کړي. د شکنجه پر وړاندې د ملګرو ملتونو کمیټې رئیس ینس مودویګ د چهارشنبه په ورځ په ژنیف کې د روسي د بشري حقوقو د قضیو په اړه په غونډه کې وویل چې روسیه له اروپایي شورا غړي هیوادونو څخه تر ټولو زیاتې د ځپنې قضیې لري. د ده په وینا د روسیې په 16,000 زندانونو کې هر کال 4,000 کسان مړه کیږي. د روسیې د عدلیې وزارت مرستیال میخایل ګالپرین کمیټې ته وویل چې په زندانونو کې د زور زیاتي په اړه سخت قوانین عملي کیږي، خو په دې اړه څه ونه ویل چې د ځپنې په خاطر دې کوم چارواکی محاکمه سوی وي. د خبرونو پای.
د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې دی. اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د ازادي راډیو اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې ویل په دې خبرونه کې تاسو ته نور رپورټونه لرو. په دې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د افغانستان ملي ائتلاف په نوم یو نوی سیاسي حرکت نن رسمن د خپل فعالیت د پیل اعلان وکړ. په دې سیاسي ائتلاف کې څوک شامل دي او د افغانستان حکومت په دې اړه څه نظر لري؟ په دې خبرونه کې په دې اړه جزئیات اوریدلای شئ. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې یو بل مهمه مسله د پاکستان پارلماني انتخابات دي. په پاکستان کې د انتخاباتو د چارواکو په وینا د پرنیو ټاکنو 50% رای ګڼل شوی دی. ویل کېږي چې د عمران خان ګوند تحریک انصاف پاکستان په اول ځای کې دی، په هغه پسې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند دی، او بیا په دریم ځای کې د پاکستان پیپلز پارټي د پاکستان د خلکو ګوند زیاتې رای ګڼل چلی دی. په دې خبرونه کې به پر دغه مسله باندې هم تاسو ته هم نوی معلومات وړاندې کړو، او هم به د افغانستان پر حالاتو په پاکستان کې د روانو انتخاباتو پر غیز خبرې ولرو. په دې خبرونه کې تاسو ته د سپورتي خبرونو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ملګرو ملتونو له سازمان سره د ازادي راډیو غړه اونیز خبرونه چې د ماشومانو پر حقونو ده، او په دې خبرونه کې تاسو ته د کور کلی پروګرام هم په پام کې لرو. د ازادي راډیو اوریدونکو نن د پنځشنبه ورځ د زمري یا د اسد میاشتې څلورمه ده. د 1319 هجري لمریز کال، د 2013 میلادي کال د جولای د میاشتې له شپږویشتمې سره برابر ده. نن په افغانستان کې یوې سیاسي ډلې چې د افغانستان ملي ائتلاف بلل کېږي د سیاسي فعالیتونو د پیل اعلان وکړ. په دغه سیاسي ائتلاف کې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور، د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرائیه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او داسې نورې پیژندل سوي سیاسي څېرې غړیتوب لري. د دوی هدف څه دی او دا چې د دوی د فعالیتونو تر اعلان وروسته به د دوی د کار اجنډا څه وي؟ په دې اړه زموږ همکار حدیث پردیس له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د ملي ائتلاف غړو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د خپل موجودیت د اعلان پر مهال د هیواد د امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. د دغه ائتلاف غړی او د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور وایي د حکومت د بې کفایتۍ له کبله ورځ تر بلې په افغانستان کې وضعیت مخ پر خرابېدو دی. نوموړی وایي دغه ائتلاف به د وضعیت د ښه کېدو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو او اغېز څخه استفاده وکړي.
شما میدانید که جنگ و فقر، تعصب و افتراق قومی، برتری‌جویی و منزوی ساختن دیگران
دی. وی تاسو پوهیږئ چې فقر او جګړه، قومی تعصبات، دی وی ځانګړي کړي لوري، د ځانغوښتنې هڅه، د قدرت انحصار، د څو کسانو په لاس کې دا هر څه په دې هیواد کې چیغي وهي او هیواد له کړکیچ سره مخامخ کړي. نو دغه وضعیت سمون سمنګ او ستاسو ګډ مسؤلیت دی. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرائیه ریاست دویم مرستیال محمد محقق، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور، د نوی ملي جبهې مشر انور الحق هدی، د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون همایون، د ولسی جرګې غړی ظاهر قدیر، احمد ضیا مسعود، د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل، زلمی رسول او یو شمیر نور کسان په دغه ائتلاف کې شامل دي. د دغه ائتلاف غړي وی ډیر ژر خپل سیاسي کړنلار هم اعلان کړي او پاتې سیاسي ډلو ټاپلو د خپلولو هڅې به هم جاری وساتي. جمهور ریاست بیا د افغانستان د لوی ملي ائتلاف تر منځ کېدو په اړه په خپلې شوې اعلامې کې ویلي چې دوی له هر هغه سیاسي حرکت او جریان څخه ملاتړ کوي چې پروګرامونه یې د افغانستان د اساسي قانون سره مطابقت ولري. په اعلامې کې همداراز راغلي چې حکومت تل په مهمو مسایلو کې د سیاسي جریانونو، ګوندونو او افرادو نظریات په پام کې نیولي او دا د افغانستان خلک دي چې کولای شي په انتخاباتو کې د ټولو مسایلو په اړه ښه قضاوت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د سیاسي ګوندونو په ادرس توندې نیوکې کړې وې. د افغانستان د ملي ائتلاف غړی او د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق بیا وایي د حکومت له لوري په ملي پروسو کې د سیاسي ګوندونو او جریانونو څنډې ته کول په هیڅ وجه دوی ته د منلو نه دي. دی وی د حکومت غوونه باید خلاص کړو. داسې فکر دی نه کوي چې یو څو ګوندونه راغله او د انتخاباتو په اړه یو پاڼه راکړه او که مور سره لانجه وکړه نو بډار شي. دا ګوندونه دوره کې دون نه دي یا د انتخاباتو په اړه د سیاسي حزبو طرح دی ومني او شفاف انتخاباتو ته زمينه برابر کړي او که داسې نه کوي بیا د دغه ائتلاف له لوري سیاسي حرکتونو ته پته موي. د افغانستان ملي لوی ائتلاف په داسې حال کې خپل د موجودیت اعلان کوي چې تر دې وړاندې هم د افغانستان د ژغورنې ائتلاف او ځینو نورو سیاسي جریانونو د موجودیت اعلان کړی و خو ویل کېږي چې ډېر اخیسمن نه دي ثابت شوي. خو ښاغلی محقق وایي چې دا ځل د حکومت د دوی رامنځته شوی ائتلاف غوښتنې بابیزه نه ګڼي ځکه په خبره یې دوی له مشروع سیاسي لارو د خپلو حقونو ترلاسه کولو ته ژمن دي او که ور نه کړل شي په زور به یې ترلاسه کړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان جمهور رئیس ویلي چې دوی افغانانو ته د هغوی د سیاسي فعالیتونو درناوی کوي خو وایي چې دغه فعالیتونه باید د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې وي. اوریدونکو، تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې د دغه ائتلافونو او سیاسي حرکتونو فعالیت د افغانستان له اوسني وضعیت سره څومره مرسته کولای شي؟ که تاسو نظر لرئ د افغان بیسیم پر اته سوه اتلس شمېره باندې راوستوئ، موږ به یې په دې خپرونه کې درته خپور کړو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 آزادی رادیو څخه اوریدلی شئ.
اوردونکو، په خبرونه کې اوس ورزو پاکستان ته. په پاکستان کې پرون پارلماني انتخابات وشول. 1.6 میلیون وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل سوي وو او سلهاو کسانو د پاکستان پارلمان ته ځانونه کاندید کړي وو. خو د پاکستان کې انتخاباتي کارکونکي وایي چې تر دې ګړي پورې تقریبا 50% رای ګڼل شوي دي. د ګڼل شوو رایو پر اساس چې البته دا رسمي ورستي نتایج نه دي، داسې ویل کېږي چې د پاکستان د تحریک انصاف پاکستان ګوند چې عمران خان یې مشري کوي مخکې دی، تر هغه وروسته بیا د مسلم لیگ نواز ګوند دی او بیا د بلاول بوټو زرداری چې ورڅخه کاندید دی د پاکستان پیپلز یا د پاکستان د خلکو ګوند دی. خو په پاکستان کې دا د لویو سیاسي ګوندونو ویلي دي چې یو شمېر ګوندونو چې په هغه کې د مسلم لیگ نواز ګوند په سر کې دی چې په انتخاباتو کې درغلی شوي دي. د مسلم لیگ نواز ګوند مشر او کاندید شهباز شریف پرون شپه یو خبری کنفرانس ته وویل چې په ټول سیاسي ژوند کې داسې ډارونکی حالت نه و لیدلی. دوی حتی ادعا کړې ده چې په ځینې سیمو لکه خیبر پښتونخوا، راجنپور، لاهور او ځینو نور ځایونو کې د دوی له انتخاباتي کارکوونکو او د دوی د ګوند له غړو سره ډېر بد چلند هم سوی. دا اوس سره زموږ همکار شاهین بنیرای په سټډیو کې دی. بنیرای صاحب، ستړی موسی
ډیره مننه پرشتہ.
تاسو انتخابات باندې لایف بلاک کوئ، یعنی تاسو په دې باندې دقه په دقه، ثانیه په ثانیه دا پرمختګونه کتلی دي. نو اول خو به دا تاسو په ژبه ورستې صورت حال راته وایست، پاکستان کې انتخابات سره څه نوې خبرې دي؟
دا ستاسو چې څنګه تاسو وې انتخابات شو له خیره پرون او په دې کې 100 میلیونه هغه خلک د پاکستان اوسیدونکو چې هغه حق لري د ووټ چولو 100 میلیون نډیرو خلکو چې دینو هغه د کی برخه واغسته وټونه واچول ورسته چې کوم نتیجې دي چې هغه څنګه تاسو وی غیر سرکاري نتیجې دي لا د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا پوره لیست چې دغه نه دی جاری شوی خو چې کوم غیر سرکاري نتیجې را روان دي چې د پاکستان تحریک انصاف چې مشري عمران خان کې یو سل نل سیټونه چې دي یا چوکې په قومي سملې کې تر اوسه پورې ګټلې دي ورپسې د پاکستان مسلم لیگ نون یعنی نواز شریف چې کوم ګوند دی هغه یو شپېته چوکې ګټلې دي پاکستان پیپلز ګوند د مشري چې د نوغه بلاول بټو زرداری کوي د بنظر بټو زوی دی هغه سلويخ سیټونه ګټلې دي چوکې ګټلې دي متحده مجلس عمل کوم چې د مذهبي ګوندونو ائتلاف ته سیاسي هغه اته دغه شانتي متحده قامي مومنټ کوم چې په کراچۍ کې سیاسی ګوند هغه اته سیټ ګټلې دي عوامي نېشنل ګوند چې کوم ملت پال ګوند د پښتنو هغه تر اوسه پورې یو سیټ ګټلې دی په قومي سملې کې او د دې انتخاباتو نو وروسته چې کوم تجزیه راځي یا کوم تبصره راځي یا د سیاسي ګوندونو د مشرانو کوم رد عمل راغلی دی نو 15 لویو سیاسي ګوندونو دا ویلې دي چې ردی کې درغلي شوی ده هغه وی چې د انجینیرډ الیکشنو او هغه تور لګولې دی پاکستان په استخباراتي دارو باندې چې هغه مداخلت کړې دي سره د دې چې د پاکستان د فوز بیان دغه تورونه وخت په وخت باندې رد کړي دي په عین حال کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن مشر مولانا فضل الرحمن ویل دي چې ډیر زر به یو ټول ګوندیز کانفرنس یو غونډه راغواړي په دې باندې خپل دریز به ورکي عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک سره ما خبرې کولو ناغم وي چې راوځي زموږ د سیاسي ګوند د مشرانو غونډه کیږي او د روانو سلور وشتو ساتونکو کې به زمونږ را د عمل هم مخترشی د انتخاباتو په اړه باندې دغه شانتي مسلم لیگ نون چې مشر نواز شریف دا وخت په جیل کې دی سره د خپل لور مریم نواز خور د ورور د شباز شریف کوم چې د پنجاب وزیر اعلی پات شبي د 2000 هغه دا انتخاباتي نتیجې چې دی هغه دا مسترد کړی دی نو دین ورستو بیا لکه بنګ چې د سیاسي تجزیه کارو یا تبصره نگارانو خبرې اورو هغه د سګوري چې پاکستان کې سیاسي یو بحران هغه رامنځته کیږي ځکه چې تحریک انصاف به حکومت جوړي نور سیاسي ګوندونه چې دي هغه وایي چې دا موږ نه منو نو دین ورستو هغه به کتل کیږي خو موجوده صورت حال ده
شاینه مخکې داسې پرون چې ما پر دې باندې راپور جوړول یا زما همکارانو مشکو تاسو ټولو په دې کې ویل سي چې تحریک انصاف پاکستان د عمران خان ګوند به شایي زیاتې رای وګټي او ورپسې به د شهباز شریف مسلم لیگ نواز ګوند وي او که دغه دواړه مطلق زیاتې رای به ونه ګټي خو د دوی سره به بیا پیپلز ګوند د پاکستان د خلکو ګوند یو ځای سي او دوی به بیا یو ائتلافي حکومت تشکیل کړي نو داسې معلومه سوه چې دغه سیاسي اړخ بلې خواته ولاړ دغه حرکت
دا سوي چې تر اوسه پورې چې بکم خلکو انالیس زیات تجزیه کول نو غیبه دا وی سیاسي مشرانو په هانو چیر دا به یو هنګ پارلیمنت یو زنګیدلې پارلیمان به یعنی یو سیاسي ګوند سره به دومره میجارټی نه چې حکومت جوړ کی اکثریت بنی خو اوس چې موږ د نتیجو ته ګورو څنګه روان دي نو پاکستان تحریک انصاف چې دی بالکل هغه اکثریت کې دی هغه کزان سره د جی ڈی اے یعنی ګرینډ ډیموکراټک الاینس په نوم باندې یو سیاسي ائتلاف ته عملګری کی دغه شانتي د جیب په نخ باندې زنه خلکو آوازات کاندیدان نو دوی دا کول شي چې دوی په مرکز کې حکومت جوړ
او دا مخکې چې تاسو د سیاسي بحران کوم یادونه وکړه او یا ځینی مذهبي ګوندونه چې دوی ویل دي چې دوی به بیا خپل عکس العمل څرګندوي دا ساس په نظر څومره جدید دی یعنی دا په انتخاباتو په نتایجو باندې دغه د دوی کوم مخالفت چراغلې د 15 سترو ګوندونو دا په نتایجو باندې
نو تر اوسه پورې خو چې موږ د الیکشن کمیشن کوم چارواکي اورو یا مشر اورو د دې چې کوم چیرمین دی جسټس سردار رضا هغه خو یې چیر انتخابات ډېر سم شوي دي او بعضي ټکنیکی غلطۍ شوي دي خو هغه په ټولو انتخاباتو کې کیږي تر اوسه پورې ستاسو د پښتنې تعلق دی نو او دا ډېر لوی سیاسي مشران دي نو د دوی دا تنقید یا د دوی د اختلاف یا کفرس کا د اوس په دې باندې انحصار لري چې دوی ایجیټیشن تزی کې نه دوی احتجاجي مظاهره یا احتجاجي پلان یا احتجاجي تحریک پیل کوي که نه پیل کوي کدا سې وشي نو یقینا دا به د پاکستان په سیاسي چې کومه وضع ده په هغې باندې به اثر لري ځکه چې که دې نه موږ مخکې وګورو نو صرف سلورو حلقو خبره وه په پنجاب کې او پغی باندې عمران خان نو خوشاله د تحریک انصاف مشر او ټول کال چې وو یعنی ټول کال سچ ټول د پنځه کال چې وو د احتجاجي مظاهرو کې تیر شوی دی. نو یقینا د دې باغیزي او بده کې یو ناشنا خبره چې کوم ده د خیبر پښتونخوا نه ګوره د جماعت اسلامي مشر د سراج الحق خپل سیټ خپل چوکي بیللې ده، د عوامي نشتلګون مشر اسپندیار ولی خان خپل چوکي بیللې ده، د قامي وطن ګون مشر آفتاب احمد خان شیرپو خپل چوکي بیللې ده، دا شان په سواد کې امیر مقام چې د مسلم لیگ نن ډیر مضبوط کاندید دی او هغه ځای کې ډیر اثر دی، ډیر اغیز دی، ډیر نفوذ دی، هغه خپل چوکي بیللې دي. نو په دې باندې ډیر عجیب غونډه کې صورت حال
خو پښتون تحفظ موومنت ځینې غړو د پښتون د ساتنې غورځنګ غړو چوکي ګټلې
دي، دغه مرسته سره وا په وزیرستان کې چې اوس کوم غیر سرکاري نتیجې راغلي دي. نو اي کې د پښتون تحفظ موومنت یو پخوانی مشر محسن داور هغه خپل انتخابات دغه سیټ ګټلې دي، علي وزیر باره کې دا راپورونه راتل چې هغه ګټلې دي، خو اوس چې کوم روستی راپورونه دي نو اي کې دا ویل کېږي چې نه هغه دغه انتخابات نه دي ګټلې، خو اوس هم د ډیرو رینی دا څنګه چې تاسو وایي په خپل خبرو کې د 50% چې کوم نتیجې دي هغه دي رسمي نتیجې چې هغه د پاکستان الیکشن کمیشن هغه وخت په وخت باندې اعلان کوي، خو هغه پروسا یا عمل ډیر سلو دی، ډیر په مزه باندې روان.
اوریدونکو ایوه شاینه یوه اخري پښتنه لرو مخکې ترغه باید وایم چې پښتون تحفظ موومنت د پښتنو د ساتنې غورځنګ ویلي چې دغه کاندیدان خپل خپلواک کاندیدان دي او د دوی د کوم سیاسي نمائندګي نه کوي، چې د دوی د خاص خې په انتخاباتو کې ګډون نه دی کړی، د هم محسن داوړ او هم علي وزیر. بل خبره د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله تیرونی له امریکا رغ سره په یو مرکه کې د پاکستان پر انتخاباتو باندې له احتیاط ډک نظر څرګند کړه، ویل چې موږ به د نتایجو ته ګورو او موږ د پاکستان د راتلونکي حکومت سره څه زیات توقع لرو ځکه افغانستان مسؤلیت کې لوی رول لوبولای شي. تاسو تحریک انصاف پاکستان کدی عمران خان ګوند ک زیاتې چوکۍ ګټي او د حکومت تشکیل دغه اخلي تر لاس اختیار اخلي، دا په افغانستان په وړاندې د دوی سیاستونه لاندې خبرې کوي.
بالکل، او دا سیاسي کمپوهان چې د سیاسي چارو نوکه منګه اورو پاکستان افغانستان نو دغه ټول ډېر د لبغي په دې متفقو چې نواز شریف غوښته کله چې هغه حکومت چیرې د افغانستان سره او د هندستان سره زمونږ تعلقات خي او د زمونږ ونډي هیوادونه دي، او دغه دغه سزا و چې هغه د انتخاباتو په دې عمل کې چې دی هغه نه اهله وګرځول شو، یعنی رومبه هغه د دې لپاره نه اهله وګرځول شو چې ته وزیر اعظم نه، بیا د دې لپاره د عدالت لخوا نه اهله وګرځول شو چې ته به د خپل سیاسي ګوند مشر نه کې، او دغې نو وروستو هغه جیل ته واچول شو. نو د تحریک انصاف مشر عمران خان تر اوسه پورې چې مونږ دغه کم بیانونه یا پالیسۍ یا خبرې اورېدلې دي، نو دغه زیات جوکاو چې دی یا دغه زیات ملان رجحان چې کوم دی هغه هغه پالیسۍ ته دی کوم چې د پاکستان اسټابلیشمنت پر مخ باندې وړغواړي، پاکستان فوج پر مخ لغواړي، دا به اوس کتلی شي چې ردوی کیسه بدلون راځي یا نه راځي د افغانستان په حواله یا هندوستان په حواله باندې، خو نواز شریف ته دغه سزا ملو شوې.
ډېر زیات مننه اوریدونکو د شاهین بنیري خبرې مو واورېدې. شاینا کوردی ودان، په پاکستان کې تر 100 میلیونو زیات وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوی دي. په پرنوي ټاکنو کې د پاکستان د پارلمان درې سوه دوه څلوېښت څوکیو ته له بلوچستانه، له پنجابه، له خیبر پښتونخوا او له سند ایالتونو درې زره اووه سوه پنځه شپېته کسانو ځانونه کاندید کړي وو. د پاکستان د پارلمان شپېته چوکۍ د ښځو لپاره دي او لس چوکۍ د غیر مسلمانانو اقلیتونو لپاره ځانګړي شوې دي. اوریدونکو تاسو پر دې نور معلومات که غواړئ ترلاسه کړئ یا ځانونه خبر کړئ او د خپلو دوستانو سره دا معلومات شریک کړئ، نو لطفاً زموږ ویب پاڼې ته ورسئ، ازادي رادیو ټکی کام، زموږ پر ویب پاڼه باندې هر څه شته.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي رادیو دوستانو په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د ازادي رادیو او د ملګرو ملتونو د کوچنیانو سره د مرستې اداره یونیسف په ګډه ځانګړي پروګرامونه جوړوي چې هر اونۍ خپریږي. د کوچنیانو پر حقونو په دې پروګرامونو کې بحث کیږي. دا پروګرام په دې خبرونه کې درته لرو، او هم دا راز د کور کلی پروګرام. په کابل کې د ساختماني شرکتونو یوې ټولنې ویلي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تعمیراتو ریاست د دوی څخه 1 میلیارد افغانۍ پور وړای دی خود دوی پور نه ورکوي. دغه د ساختماني شرکتونو د ټولنې غړو د کورنیو چارو د وزارت د تعمیراتو ریاست مخې ته تحسن کړی او وایي چې تر څو حکومت غوښتنه ونه مني دوی له دې ځایه نه پورته کیږي. د ازادي راډیو خبریال اکرم الله اکرام په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ساختماني شرکتونو ټولنه ویل کورنیو چارو وزارت نه پخپلو پور غختلو ستړي او ژوند د زړه توري شوی دی. دوی غواخ کوي چې حکومت د دوی پورونه ورنکړي ځانونه به ژوندۍ وسوځوي. د دې ټولنې غړو چې لتیرو سلور ورځو را پدی خوې د کورنیو چارو وزارت د تعمیرات او ریاست مخته د تحسن احتجاجي خیمه وهلي. د پنځشنبه پورزي د کفنونو په غوستلو سره په یوې اعلامیه کې حکومت ته دا غواخ وکړ. اعلامیه د یاد ټولنې د مرستیال سید جواد لخوا ولوستل شو چې په یو برخه کې داسې راغلي:
اگر حکومت تا روز یک شنبه
که حکومت د یک شنبه تر ورځې چې د اسد د میاشتې ومه کې ګزموګه غوڼورید موږ به د دارالمان سره کوټړو او په ډلېز ډول به ځانونو ته ور واچو.
باتش میکشاله
د ساختماني شرکتونو ټولنې مسؤلین وایي چې ل تیرو څلورو کلونو راهیسې د کورنیو چارو وزارت ل دوی نه سباندی 2 میلیارد افغانۍ پور وړې دي او هیڅ څوک د ورکړې په غم کې نه دي. د دغه ټولنې مشر داوود تو تاخیل وایي یادې پیسې د شاوخوا هغو 200 ساختماني شرکتونو پورې اړه لري چې ل تیرو څلورو کالو راهیسې د افغانستان په څلور د شولایتونو کې د کورنیو چارو وزارت بیلابیلې اړوندې پروژې پلي کړې دي. د په خبره د دغه پیسو نه ورکړي د دوی چارې لګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. نو موري غواخو کړ چې که حکومت غوښتنه ونه مني نو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به دوی په لاریونونو لاس پوري کړي او په کابل کې به ځانونو ته اور واچوي. د دغه ټولنې یو شمېر غړو ادعا وکړه چې د تعمیراتو پر ریاست کې د دوی د پیسو د ورکړې په بدل کې په وار وار ورنه د بډو غوښتنه شوي خو دوی نه دي ورکړي. لدې وړاندې هم د کورنیو چارو په وزارت کې د پراخ فساد د موجودیت راپورونه ورکړل شوي دي. سمو د وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په نوموړي وزارت کې پراخ فساد موجود دی او حکومت به په دې برخه کې جدي اصلاحات راولي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مني چې ل 1401 نوویل مریض کال را پدی خو په افغانستان کې بیلابیلو شرکتونو د یاد وزارت 340 ساختماني پروژې عملی کړې دي. خو د دې وزارت ویان نجیب دانش د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژو پیسې زکه پاتې شوی چې په یو شمېر پروژو او د ځینو شرکتونو په اسنادو کې سنځي موجود وي.
لا 1301 نویل مریض نه تر 1315 نویل مریض کال پورې 360 پروژې په تعمیراتي او لوجستیک برخه کې عملي شوي خو لا بده مرغه چې پیسې نه دی ورکړل شوي. دلیل دا دی چې یو شمېر پروژې بشپړې شوې نه وي، د ځینو اسناد نیمګړي وو او د مرکز او ولایتونو نه چې کوم راپورونه را رسیدلي په یو شمېر پروژو کې ستونزې موجودې وې.
خاغلی دانش وویل چې د کورنیو چارو وزارت څمو د وړاندې د دغه مسلې د حل په هدف یو لړ پوړې پلاوی ټاکلی و چې د یو شمېر پروژو د اسنادو لسیړلو وروسته یادو شرکتونو ته 3 میلیارد افغانۍ ورکړل شوي او نورې پیسې به هم ډیر ژر ورکړل شي. خو د شرکتونو خاوندان وایي چې له دې وړاندې هم د کورنیو چارو وزارت دوی د پلاو د ټاکلو په دروغجنو ژمنو دوکه کړې دي او نتیجه یې نه ده ورکړې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
په افغانستان کې نن د افغانستان ملي ائتلاف په نوم یو سیاسي ډلې په فعالیتونو پیل وکړ. د ازادي راډیو اوریدونکو په دې اړه مختلف نظرونه څرګند کړي. دفتانی لیکلي د نوي ائتلاف رامنځته کېدل د شخصي اهدافو د لاسته راوړلو کوشش دی. لال محمد له هلمند لیکلي دغه ائتلاف یوازې د زورواکانو قوي کېدل دي او د بېوزلو د حقونو تر فشار لاندې کول دي. فرید هوتک لیکلي زه ایران یم چې محقق خپله په اجرایي حکومت هم په خپله په حکومت کې او هم په شورای وزیرانو کې ناست وي او بیا بیرته حکومت ته اختار ورکوي. د دې مسلې باید پوښتنه وسي. عبدالحکیم نبیل له هلمند لیکلي کومې سیاسي جبهې چې په کابل کې د موجودیت اعلان کړی ټولو خپل ازموینه ورکړې ده او ملت نور د دوی په خبرو باندې دوکه نه خوري. فیضي له هلمند لیکلي دا ائتلافونه نه د ملي ګټو لپاره دي او نه هم دوامدار دي او ملت هم د دوی په شعارونو نور نسي غلطېدلی. یو بل اوریدونکي خالق له مزار شریف پیغام راستولی خو داسې لیکل شوی چې د ویلو نه دی، یعنی املایي ستونزې پکې دي، د تخنیکي مشکلات لري. او لنګرهار ایو اوریدونکو د همت په نوم نظر راستولې چې هغه هم نسل وسل کېدلای اوریدونکو دا پیغامونه چې تاسو راستوي د اساس خپل نظر دی ازادي رادیو به طرفه د پدې کې هیڅ نظر نه لري تو هم لطفا خپل پیغامونه واضح ولیکي په پښتو ولیکي او بیا راوستوي چې په یلو کې ستونزونه لرو او اوس ملالی بشیر د دې ساعت مهم خبرونه لنډیز وړاندې کوي
د افغان ولسمشر دفتر وای په افغان حکومت د قانون او خلکو غشتنې ته په درناوي د سیاسي ګوندونو ائتلافونو او مدني فعالانو د وړاندیزونو هرکلی کوي دا ورسته له هغه چې په کابل کې د لوی ملي ائتلاف په نوم نن یو ائتلاف اعلان شو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وای د برهان الدین ربانی په هنتون یو استاد شجاع الدین خراسانی د جنسي تیری په تور له هنتون څخه نه بلکې له خپل کور څخه نیول شوی دی د پاکستان د پنځشنبه د ورځې د انتخاباتو لمړي نتایج شي چې شاید د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان دا انتخابات وګټي د امریکا ولسمشر او د اروپای کمیسیون رئیس د اروپای ټولنې او امریکا ترمنځ د سوداګریزو کړکیچونو د کمولو په برخه کې توافق تر رسیدلی او د دوی په وینا د سوداګریز جګړې مخاینی ولیده او د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو متخصصینو له روسي چارواکو غوښتي چې د دغه هیواد په زندانونو کې د شکنجې وهلو برقي شوک ورکولو او سابندولو د قضیو عاملین دي مجازات کړي
او سوردو نسیم شفق ته چې سپورتي خبرونه وایي
ټاکل شوې ده چې د افغانستان د تنکیو ځوانانو د فوټبال ټیم د آسیا د مرکز د جام په سیالیو کې نن ماښام د ایران د ټیم په وړاندې لوبه وکړي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د معلوماتو لمخې د هیواد د فوټبال د 15 کلنو ملي ټیم د آسیا د مرکز د جام د سیالیو په دوهم دور کې چې په تاشکند کې ترسره شو قرغزستان ته د دوو ګولونو په ورکولو سره ماتې ورکړه د فوټبال په دغو سیالیو کې د افغانستان ایران ازبکستان تاجکستان قرغزستان او ترکمنستان د فوټبال ټیمونه برخه لري دغه سیالۍ د ازبکستان په قربتوب د یک شنبه په ورځ پیل شوی او 15 ورځې به دوام وکړي د غازی امان الله خان په نوم د کرکټ د یو ورځنۍ سیالیو پایلو به سبا د بوست او سپینغر لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي د سپینغر ټیم چې په پایلو کې د لوبېدو امتیاز له وړاندې درلود پرون آمو ته هم په 15 وکټو ماته ورکړه په دغه لوبه کې آمو په ټاکل شویو 500 اورونو کې 346 منډي وکړي او خپل وو لوبغاړي له لاسه ورکړل په جواب کې سپینغر لوبډلې د سمیع الله شینواری د 192 ارزښتناکو منډو په ترسره کولو سره دا هدف پوره او لوبه یې وګټله له دې وړاندې بوست بند امیر ته په ماتې ورکولو سره د دغو سیالیو پایلوبې ته لار پیدا کړي او د غور ولایت د فوټبال فدراسیون د رستګاری در المستر ناملاندې د فوټبال 15 ورځنی تورنمنت پیل کړی دی د غور ولایت د فوټبال مسؤول عبد الله حد همتی ازادي رادیو ته ویل دغه تورنمنت د یونیسف ادارې او د غور ولایت د پوهن ریاست لخوا تنظیم شوی او دغه ولایت د ولسوالیو د فوټبال شپږ ټیمونه پکې برخه لري دغه تورنمنت پرون د غور ولایت د یو شمیر سیمېزو چارواکو په حضور کې پیل شو
دا ازادي رادیو ته زموږ خبرونه تر 500 بجو ده د کاناډا د شوزو چارو وزیر مریم منصف پرون په افغانستان کې د شوزو لایوش میراثه سره د افغان شوزو پښتونونیزو حقوقي سیاسي او اقتصادي ستونزو او پرمختګونو خبري وکړه د دې ویډیو کانفرنس لپاره په کابل کې د کاناډا سفارت امکانات برابر کړی وو په کابل کې د کاناډا سفیر فرانسوا ریسوف په دې اړه په خبر پاڼه کې ویلي چې د خبرو وسوالو طالبانو ته د پیغام درلو چې افغانستان د ولسو کلونو مخکې افغانستان نه دی افغان شوزو ښه پرمختګونه کړی دي او موږ نه غواړو چې هغوی د دې پرمختګ څخه په شاسي کاناډا په ورستیو کلونو کې د افغانستان له شوزو سره د روغتیا او تعلیم په برخه کې له همکارۍ سره زیاته لیوالتیا څرګندوي او همدارس د افغان شوزو د سیاسي فعالیتونو د زیاتېدو لپاره له هڅو ملاتړ کوي په کابل کې د کاناډا سفارت په ورستیو څو میاشتو کې افغانستان د شوزو لاستاسو سره بیلابیل غونډې تنظیم کړي او د هغو شوزو ملاتړ لپاره هم هڅې زیاتې کړي چې غواړي د نجونو د تعلیم لپاره کار وکړي د کاناډا د شوزو چارو وزیر مریم منصف د افغانستان له هغو مهاجرینو ده چې په نویمه میلادي لسیزه کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پر مهال د زرګونو نور افغانانو په څیر له خپلې کورنۍ سره کاناډا ته د تښتیدلی وو. مریم منصف څو میاشتې مخکې په کابل کې د ښځو یو کنفرانس ته چې د افغانستان د ولسمشر د میرمنې په ګډون ډېرو نورو ښځو برخه پکې درلوده، په ویډیویي پیغام کې وویل چې په سیاسي چارو کې د افغانستان د ښځو د فعالیت د زیاتېدو ملاتړ کوي. د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د ښځو یو شمېر استازو او د کاناډا د ښځو د چارو وزیري ترمنځ د خبرو ډېر زیات جزئیات نه دي څرګند شوي، خو په افغانستان کې د کاناډا د سفارت خبر پاڼې په حواله مریم منصف دا د افغان ښځو پر ستونزو او پرمختګونو د پوهېدو او د هغوی د نظرونو د اورېدو یوه ښه موقع بللې ده. هغې ویلي، زه باور لرم چې موږ په خپلو کې د همکارۍ لپاره زیات کار کولی سو. له همدې امله هغې ویلي چې په ویډیو کنفرانس کې چې په افغانستان کې د کاناډا د حضور څرګندونه یې هم کوله د ګډون ته حاضره شوې وه.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوریدونکو، په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو د رایو د شمیرنې پروسه روانه ده. ابتدایي نتایج څرګندوي چې د تحریک انصاف پاکستان ګوند چې د عمران خان په مشرۍ دی تر نورو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. که تاسې د پاکستان د پارلماني انتخاباتو سره علاقه لرئ، لطفاً زموږ پاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام، او پر دې تاسې معلومات ترلاسه کولای سئ. موږ پر دې پاڼه باندې دقه په دقه نوي معلومات خپرو. اوس دوه پروګرامونه لرو چې تاسو ته د اورېدو بلنه درکوم. هیله ده چې تاسې به ښه وخت ولرئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د انسان په بدن کې د وینې کموالی هغه سي ستونزه ده چې د نورو بیلابیلو ګڼو ناروغیو سبب کیږي. دا چې ځینې کسان خپل خوړو ته پام نه کوي یا هم د دوی په وینا بیوزل دي، هغه شیان چې بدن ضرورت ورته لري نشي برابرولی، لکه خونې سره مخ کیږي. لکه مودې را پدې خو د روغتیا وزارت لخوا په خوندزیو کې انجنونو ته د کم خونې د وقایې لپاره دوا ورکول کیږي. دا چې دا دوا څومره ګټوره ده د خبرونې میلمه اوربانی غږیږي. لمونږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې د تغذیه د برخې ډاکټر محمد آغا نواب زیدی. په پیل کې ورنه پوښتو چې دوی لڅه وخت را پدې خو انجنونو ته د کم خونې زد ټابلیټ ورکوي.
په 2013 میلادي کال کې د عامې روغتیا وزارت په څلور دیش ولایتونو کې تغذیه او ملي سروې تر سره کړ، چې په دغه سروې کې دا وښودل شو چې په هر دریو انجنونو کې یو انجنې، البته ځوان انجنې چې عمر نه د 1990 کلونو پورې، په کم خونې یا د وینې په کموالي باندې اخته، یعنی یو دیش فیصد، چې دا معنی ورکوي چې په هر دریو انجنونو کې یو انجنې په خونه اخته و. نو همدغه د دې سبب شو چې د عامه روغتیا وزارت په دې تلاش کې شو چې د دې لپاره یو حل لاره پیدا کړي، چې بالاخره د معرف وزارت سره یو تفاهمنامه لاسلیک شو، چې دغه تفاهمنامه لاري با په ټول افغانستان کې په سرور د ولایتونو کې دغه برنامه شروع شوه. د فلحال جریان لري، او دغه ټابلیټ په هفته کې یو ځلې، کال کې 250 ټابلیټ د وسپنې او فولیک اسید د کموالي یا د وینې د کموالي د مخنیوي په خاطر ورکول کیږي.
اب خوانځیو کې د ځکهونکو برخورد څه ډول و؟ آیا دا ټابلیټ کله په پایل کې د ورکول غوته شروع سول په خپل خواخه دوی خوړل تشویق کېدل دي خونکو له خوا سره کم و؟
مخکې د برنامه شروع شي، د په هر مکتب کې موږ دوه خونکي د فوکل پوینټ استاد په شکل باندې هغه ته ټریننګ ورکړی دی، معلومات هم ورکړی دي. نو تبا هر وخت چې یو نوې برنامه بل خصوص به د خځو لپاره، زنانو لپاره یا د ځوانانو لپاره هر برنامه شروع کیږي، حتما موږ استاد ټولنه یو مذهبي ټولنه ده، یو انګیزه را پورته کیږي. نو په لومړي وختونو کې د دې تحمل اخیستل یو څه چیلنجونه لرل، ولی خوشبختانه په دې اخرو کې دسی واقعه مونږ نه لرو چې د ګولو د اخیسرو څخه بچا انکار کړی وي او نه اخلي. په منظم ډول باندې د 15 متر تر رسم ټولګیو پورې انجوري په هفته کې یو ګولۍ څخه استفاده کوي.
مګر دا چې ویل کیږي چې په ځینو سیمو کې داسې ذهنیتونه له خلکو سره دي چې دا ګولۍ په انجونو باندې بد تاثیر کوي، اکثر انجونې له دینه ډډه کوي. تاسو څنګه غلې د موضوع سره نه مخسبي خبر نه یست که سره
مخسبي او خبر یو تقریبا 15 شپږ میاشتې مخکې، او اوس هم ځنې داسې کړه شته د وطن دښمنانشته دي چې ارغه بنسټیز کارونه چې د مملکت په خیر باندې وي، دغه یو نقطه پکې پیدا کوي او د خلکو ذهنونه منفي طرف ته بیایي. د دسی شایعات په سوشل میډیا یا بل خصوص په فیسبوک کې را سره شوی چې دا غولې چې انجنونو ته ورکول کیږي دا د شړنتوب یا د حمل د مخنیوي په خاطر استعمالیږي او دا د دې څخه باید استفاده ونه شي. ولی خوشبختانه چې زیاتو خلکو دغه شایعاتو ته منفی جواب ورکړی دی او غیرت کړی دی او د دې په مقابل کې مونږه اوس د پبلک اویرنس یا د ماس میډیا کمپاین شروع کړی دی. تاسو په شاید لیدلی وي چې د تلویزیونونو د لارې هم همدغه د اوسپنې فولک اسید د برنامې په ارتباط باندې خلکو ته خبر ورکړ کیږي، هم د راډیوګانو له لارې یو ترانې په شکل یا د سندرې په شکل باندې دغه مونږ هغه ټي وي او راډیو سپټونه جوړ کړي تر څو هغه آماز هان یا د خلکو ذهنونه د منفي نه مثبت طرف ته لاړ شي او دغه ګولیو څخه په منظم ډول استفاده وشي.
له دې وروسته څه پلان لري چې د عامه پوهاوي په برخه کې به تاسو څه کوئ تر څو هغه خلک چې همدا اوس هم د دوی په ذهن کې دا خبره ده چې دا ګولۍ مضر تمامېږي هغوی په دې وپوهوي چې نه دا ګولۍ ګټورې دي؟
د عامه پوهاوي په ارتباط باندې نه تنها د ټي وي او راډیو سپټونه مونږ تیار کړي دي، دین علاوه مونږ هغه معلوماتي پاڼې چاپ کړي دي چې هر شاګرد په مکتب کې ورکول کیږي، د والدینو لپاره هم چاپ کړي دي چې په هغه کې مکمل د اوسپنې فولک اسید د کموالي د کمخونی اضرار د دغه په اهمیت د اوسپنې فولک اسید د ګولیو په ورکولو په اهمیت مکمل معلومات هغه ته مونږ ځای په ځای کړي دي. په مکاتبو کې شاګردانو ته ویل شوي دي. د دین علاوه مونږ هر مکتب ته راهنمود یا لارښود په شکل باندې د استادانو لپاره هم یو ټیکنیکل یا تخنیکی راهنمود لارښود هر شاګرد لپاره چې هر شاګرد ته ورکول کیږي په هغه کې مکمل معلومات پکې شته چې دغه شاګرد د ټابلیټ نه بغیر که دغه ټابلیټ سبا نه وي نو دا د کوم غذایي موادو څخه استفاده کولی شي تر څو په کمخونه یې منعخته شي. ځکه چې د اوسپنې فولک اسید ګولۍ ورکول په هفته کې یو ځلې دا د وینې د کموالي یا د کمخونۍ موقتي حل لاره ده، دایمي حل لاره دا ده چې زموږ ټول وګړي نروي کې ښځه وي بالخصوص همدغه ګروپ چې دا خلک ډېر اسي پذیره دي، یعنې ډېر په کمخونه یې منعخته کیږي، دوی باید د مختلفو غذاګو څخه استفاده وکړي، هر وخت غذا څخه استفاده ونه شي، د غني شوو غذایي موادو څخه استفاده وشي، ایډین لرونکي مالګې څخه باید استفاده وکړي. یعنی د اوسپنې فولک اسید ګولۍ په هفته کې یو ځل دا د وینې د کموالي موقتي حل لاره ده. د دې لپاره چې دوی غواړي چې په دایمي شکل په کمخونه باندې اختنه شي باید د مختلفو غذایي موادو څخه استفاده وشي. ځینې مواد چې د هغې څخه د غذایي موادو د اخیستلو په وخت کې باید د هغې څخه استفاده وشي، مثلا د دې په خاطر چې اوسپنه ښه جذب شي د ویټامین سي څخه باید استفاده وشي. د دې په خاطر باندې چې اوسپنه ښه جذب شي باید داسې مواد چې هغې څخه استفاده ونه کړي لکه چای، ګاز لرونکي نوشابې چې دا د دې سبب کیږي چې دغه په غذایي موادو کې شته اوسپنه یا فولک اسید چې دی د هغې جذب کموي.
که چیرې دغه ګولۍ چې په ښوونځیو کې په وړیا ډول زده کوونکو ته ورکول کیږي دا ونه خوړل شي د دې پایله به څه څومره به دوی زیان وکړي؟
ګولۍ چې ورکول کیږي د تداوی په خاطر نه دي بلکې د وقایې په خاطر دي، کمخونه دي وقایې په خاطر دي. دغه برنامه یا د په هفته کې په ونه کې د اوسپنې فولک اسید یو ګولۍ ورکول دا دوه هدف لري، یو لړمحاله هدف دی یو دمحاله هدف دی. لړمحاله هدف دا دی چې یو ماشوم باید د مور څخه کمخونه پیدا نشي، یعنی هغه د کمخونه یا د وینې کموالي بین نسلي کړي ماتول زنجیر زموږ د دې برنامه یو د هدف دی. بل داسې دی چې په اوږدمحاله کې باید موږ تغذیې له نظر یو سالمه ټولنه ولرو. نو که یو طرف نه زموږ ساسو ټولنه غریبه ده، د هغه غذایي موادو څخه استفاده نه کوي چې هغه اوسپنه فولک اسید لري، یو طرف د غذایي موادو څخه استفاده نه کوي، بل طرف د اوسپنه فولک اسید ګولۍ څخه استفاده ونه کوي په کمخونه باندې اخته کیږي. نو مخکې دینه چې دوی په کمخونه باندې اخته شي باید د دغه ګولۍ څخه استفاده وکړي، د سره په څنګ کې باید د مختلفو غذایي موادو څخه استفاده وکړي.
بله، تاسو مشوره کورنۍ او غنجونو ته چې دوی په ښوونځي کې دي او د ګولۍ ورکول کیږي دوی نه غواړي چې وي خوري څه ده؟
زما اول قدم کې شاګردانو ته او په دویم قدم کې والدینو ته دا توصیه ده، پیشنهاد ده چې دغه ټابلیټ یا دغه ګولۍ چې ورکول کیږي د هر نگانه د مسؤونی دي، دا د دوی به خیر دي، دا د دوی د هنده لپاره، چې نه هم دغه انجینري چې د پنځم تر دولسم سم پورې مکتب کې دي او عمرونه د الله سنت نونه سکول پورې سبا ورځ هم دغه مورګان کیږي، نو مخکې دي نه چې دوی مېندې شي او ماشوم راوړي او ماشومي ټولنې ته کم خونه وړاندې شي، یعنی مایو بلر شي. که زه وایم چې هغه مورګانې چې هغه کمخونه وي د حمل په دوران کې ماشومی نړۍ ته راځي، د هغوی زکاوت 15 نمرې د هغه ماشومانو په نسبت باندې چې نسبت نورمال مونه پیدا کیږي هغه زکاوت ضریبي کم وي. نو زما د دوی څخه دا تقاضا ده، غوښتنه ده، پیشنهاد مې دی ورته چې په هفته کې دغه ګولۍ چې کوم ورکول کیږي دوی د پاره وړیا دي. ولی که زه تاسو ته وایم چې دغه یو ټابلیټ یو ګولۍ چې په هفته کې شاګرد رسیږي په 15 افغانۍ باندې تمامېږي، چون وړیا دي نو دوی د سیاحت ډېر اهمیت ته نه ورکوي، خو چون مایکرونیوټریټ یعنی کوچني غذایي موادو جملې څخه دي، یعنی نوم یې وړوکی دی خو اهمیت یې ډېر زیات دی. دې په خاطر باندې چې ټولنې ته یو سالم او نورمال ماشوم کوچنی وړاندې شي باید د اوسپنې فولک اسید ګولۍ څخه په هفته کې یو ځل او د مختلفو غذاوو څخه استفاده وکړي.
ډېر مننه. خیر اوسې.
تاسو نه مننه.
قدر منه دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر محمد اغا نوابزي خبري د نجونو د کمخونی پاکله او دا چې څه باید وشي واوریدي. دا خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوي
دی ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خوځي
جوړونکې مریم توخی په سلامونو او نیکو هیلو مو هر کلی کوم. د اوبو بی ځایه مصرف کوم ستونزې جوړوي؟
اوس اوبو ورځ په ورځ کینی، حتی د شکلو اوبو خلکو ته ډېر قلات ده، خطر یې د خلکو ته متوجه ده چې ډېر غټ خطر دی. جو
او څنګه د اوبو څخه سالمه ګټه پورته شي؟
شو کې چې اوبو نه یعنې اوبه یو داسې نعمت د خدای دی، نو باید ډېر هغې نه ښه ګټه واخلي.
درنو اوریدونکو، اوبه د ژوند کولو او ژوندي پاتې کیدلو اساسي فکتور دی او همدارنګه د ټولو موجوداتو په ژوند کې حیاتي رول لري. افغانستان د ښې هوا او خوږو اوبو په لرلو سره په نړۍ کې له خاص شهرت څخه برخمن دی، خو په دې وروستیو کې د دې هیواد اکثره ولایتونه له وچکالۍ سره مخ دي او ورځ تر بلې دا مازله مخ پر زیاتېدو ده. دا چې څنګه د اوبو په مصرف کې اصراف ونه شي او ولې ځینې خلک د اوبو په مصرف کې بې پروايي کوي، په دې اړه مو د خلکو د نظرونو تر څنګ د دیني عالم نظر او په پای کې د کابل د حوزوي سندونو رئیس سره مرکه هم کړي. زه یوسف زدرانم او د خبرونه مریم توخی چمتو کړي ده. د خبرونه په پیل کې هغه راپور ته غوښ شي چې زموږ همکار رحمت الله افغان په افغانستان کې د اوبو د کموالي په اړه تیرونه جوړ کړي ده.
د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وچکالۍ یو جدي ګواښ بولي او وایي دغه ستونزه د تیرو څو کلونو د نه پاملرنې له امله رامنځته سوې. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم د سه شنبې په ورځ په کابل کې د اقلیمي بدلون او د وچکالۍ د پیښو د مدیریت تر عنوان لاندې ورکشاپ کې په کابل کې له اوبو ګټه اخیستل ناسم وبلل او ویې ویل که پام ورته ونه سي کابل به د اوبو له پلوه له ستونزو سره مخ سي.
گزارشا نشان می تک د شهر کابل ظرفیت آبای زیرزمینی 29
هغه وای له راپورونه ښکاري چې په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو کچه 9 میلیونه متره مکعب ده، خو زموږ برداشت دا دی چې د اوبو کلنۍ اړتیا 23 میلیونه متره مکعب ده، یعنی موږ 3 میلیونه متره مکعب اوبو د کسر له موازنې سره مخ یو. که دغه بهیر دوام وکړي هته هیلې هم موجودې وي موږ ته په راتلونکو لسو کلونو کې اوبو نه پاتې کیږي.
کابل برامو باقی
نمیمانه. هغلی فهم زیاتوی په کلنی ډول په کابل او نورو لوی ښارونو کې د اوبو ساته 40 متره ښکته ځي چې دا یو جدي ستونزه ده. نوموړی وای دا محل په شلو ولایتونو کې چې شاوخوا 15 میلیونه انسانان پکې اوسیږي د وچکالۍ تر تاثیر لاندې راغلي چې دغه مسلې په کرنې، څارویو او د کورنیو په اقتصاد منفي تاثیر کړی. پیښو ته د رسیدنې د چارو متخصصین په دې باور دي کله وچکالۍ سره مقابله ونه سي او ځانګړې پاملرنه ورته ونه سي دغه ستونزه به په لنډ مهال کې د خلکو کرنه او مالچرونه له منځه یوسي او په اوږد مهال کې به د بېوزلۍ، بیکارۍ، کډوالۍ او حتی په هیواد کې د ناامنۍ لامل وګرځي.
خوګوریدونکو، اوبه نه یوازې دا چې د ژوندیو موجوداتو د ژوندانه مهم عنصر ګڼل کیږي، بلکې په ودانیزو چارو، سړک جوړونې، برېښنا بندونو، د کرنیزو ځمکو په خړوبولو، صنعتي فابریکو او نورو بشري تاسیساتو کې هم ورڅخه کار اخیستل کیږي. افغانستان د سیندونو 15 سترې حوزې لري چې د دې هوا سطحي اوبه کابو 5 میلیارده متره مکعب په کال کې اټکل شوي دي. همدارنګه د اوبو د جریان له اړخه د دې هیواد موقعیت داسې دی چې اوبه له دې ځایه نورو ګاونډیو لکه ایران، پاکستان او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته جریان لري او افغانستان یې د اوبو له پلوه په یو غني او سر اوبي هیواد تبدیل کړی دی. خو نن د افغانستان هوا ککړه او اوبه له کموالي سره مخ دي. همداراز د کابل د څلورم مکریان اوسیدونکي مشګان هم د اوبو له کموالي سره ټکوي او دا چې دوی اوبه څنګه مصرفوي له نوموړي څخه یې اورو.
اوله د تیر په وخت سره کوګرو لګې شوې دي، دا 2-3 هفتې کېږي نو څنګه پیسې نو بدوار نو خوشي کېد سی اوبه وخت هو وخت په وخت راتلل قطع کېدل اصلا نه. اوس نو مثلا 9 بجې راځي سهار 5 بجو پورې غم ډېرې لګي. شکر الحمدلله کونه کې ټول څه تاثیر کرده دي نو هغه اوبونه کوشش کوو چې ډېر په مغه مغله چې ضرورت لرو په مغه اندازه یا زیاتی نه اصراف نه کړو. ځکه ډیر اوس کورنۍ په رسانو کې ګورو چې اوبو سره ډیر مشکلات خصوصا صحي اوبو سره نه لري، نو دې خاطر باید ډیر کوشش وکړي سړی چې اندازې قدر چې ضرورت مغه استفاده وکړي، یعنی اسراف ونه شي. طبعا کله چې موږ په مکریان سي کله وظیفې د خوارزم ګورو چې اکثر باغوانان چې دي خو صحیح ده که مثلا مخه پاکي یا ځل باز ګورو لینونه بس خوشي دي، مثلا خصوصا خپل زموږ بلاک اول منځه د هر سهار دا نو چې کله وبرای شي دا لین چالانو تر مازیګره پورې.
کومه سیمه چې ښي اوبه ولري هغه سیمه له ورایه سمسوره پاکه هوا او د هغې سیمې ټول موجودات تر و تازه او د روغ صحت خاوندان وي. د کابل د پغمان اوسیدونکی د سر احمد وایي چې د نورو سیمو په پرتله په پغمان کې اوبه ښې دي او زیاتوي.
یاره نسبت د مخکې وختونه اوس یو څه نه څه کمې شوي دي، خو بیا هم اوبه ښه دي، د ښار نه دې خواته بیا اوبه ښه دي. والا مصرف خو د اوبو طبعا چې ډېر زیات دی، مصرف ډېر دی. اویلي پې مینځو، چمن ته پې اوبه ورکوو، موټر پې پرې مینځو، مصرف د اوبو ډېر دی. زیاتره وخت قیتو بعضی وخت کې ماشومانو لاس کې مثلا پاتې شي، خو مقصد اوبه ما تامن ډېر مصرفي او مصرف ډېر دی.
دا چې د اوبو څخه څنګه ګټه پورته شي د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی نصیر احمد امرخیل به یې راته ووایي.
د ما دغه شهروندان هغه تاسې او هغه داسې ډېر باید صرفهجویي وکړي، اوبه بې ځایه مصرف نه کړي. یعنی ما خپل لیدلی دي، یعنی مونږ همسایه داسې هموغه منطقه کې یعنی اوبه ډېرې مصرفوي، دا کور مخه ډېر اپاشي کوي، در حال کې هلته نور خلک دي اوبه د چکلو نه لري، د نورو کورو ته هم نقص کوي او موږ ته هم اوبه نشته. بل او داسې کورونه دي چې هغه د هغې کې کته کړي دي، د اوبازه کې کته کړي دي، خپل کورونه او پاش کوي، بې ځایه مصرفي. ما خواهش همدا ده چې دا بې ځایه مصرف دودي مخه ونیسي، یعنی خپل په اندازه باندې ډېر په دقت باندې مصرف کړي، انشاءالله مشکل نور نشته.
د اسلام له نظره د اوبو اسراف څنګه موضوع ده دیني عالم نورالحق څخه به یې واورو.
خپل تاسو خوراک وکړئ، چشاک وکړئ، استعمال وکړئ، د یو شي مقصد اسراف مه پکښې کوئ. حتی که د یو لوی بحر پر غاړه باندې په اوداسه کې دام اسراف سره دغه دروزه پو باندې اضافه تر ګناه لري، ځکه چې سړی په دې کې اخوان یعنی وروزه شیطان موسما کېږي. نو اسراف خو بیخي ښه شی نه بیا بل خصوص په اوس کې چې دا په کابل کې اوبه بیخي ښه چې سچ ته رسېدلي دي، چې یو نوکی اوبه بیخي تر هر چې و انسانانو ته امنیت لري. نو په لحاظ هر هغه ورونه هر هغه څوک چې د اوبو سره ډېره درته ووایم دوی یا لري او یا یې مثلا کاروبار سره جوړي، د دغه اوبو سره دې اسراف نه کوي چې بیخي د غرض پر غاړه باندې بیخي ګناه لري.
قدرمن اوریدونکو، دا چې د اوبو کموالی کومې ستونزې راولاړې کړي د عامو خلکو نظرونه یې په اړه اورو.
زه خو د چمن ترخیل یم، مال ګل زمان مینم
چې اوبه نه یي کنه، خو خامخا مال هم وږی ده هم تږی ده، هېڅ هم نشته. د واښه ماخه خو هېڅ هم نشته، د چې زموږ مالدارۍ ته چې شی وایي کنه ډېر خوشکت سره مخه دي. څه کال یې د کوچیانو تباهي وصله ده.
زه عصمت الله د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. سږ کال بدبختانه بیا ډېره وچکالي دغه سیمه ډېره متاثره کړې ده. خلکو د فقر او بېوزلي کچه هم ډېره اوس دغه ده لوړه ده، نو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ.
زه مصطفی یم، کابل د قلعه زمان خان اوسیدونکی. قلعه زمان خان کې د پخوانو اوبه اوس ډېرې کمې شوی، د خلک چې دي ډېر د ستونزو سره مخامخ. صفا اوبه نه پیدا کېږي، اوبه ډېر تروې دي، پیسو یې اخلي، ډېر لرې ځای نه راوړو چې موږ استفاده کوی.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې زموږ همکار مریم توخی د اوبو او انرژي وزارت د کابل د سندي حوزې د عمومي رئیس معروف مسیر سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته را اړو.
ارې سپ په پیل کې کدا راته وای چې څومره منابع د اوبو مونږ البته په ټول افغانستان کې لرو.
په ټول افغانستان کې مونږ تقریبا دوه منابع لرو، یو سرفس واتر یا سطحي اوبو ده، یو ځمکنه یا لاندې اوبو د ځمکو لاندې اوبو ده. دا دوه منبع ده چې ټول ماته ارقام چې شته تقریبا 15 او یا سرفس واتر ده یا سطحي اوبو ده 30 میلیارد د ځمکنه اوبو ده. ټول تقریبا 15 او یا میلیارد متر مکعب پوتنشل افغانستان لري.
رئیس په دې وروسته کې داس راپور هم خپور شو چې په افغانستان کې وب کمی شي وي د خوسند څخه کوب لاملونه ویلتون سره چې دغه وب کم شي وي.
ویلتون مخکې جمع ویل د یو خود کلایمت چینج یا تغیرات د اقلیم ده چې دا پدیده د ټول نړۍ کې ده او افغانستان جز نړۍ ده دلته کم شوې ده. یو نور استفاده نفوذ زیاتی رس په ورس او نور استفاده زیاتی کی دا دوه ډیر مهم عاملونه ده چې اوبه کم شوې ده.
نفوس یوازې په پلازمینه کابل کې زیات شوی ده او په ټولو ولایتو کې دغه موضوع ده.
نه په ټولو ولایتو کې کابل استثنایی ده چې بالکل دلته د نارمل لحاظ زیاته ډیر زیاته شوې ده. په ولایتو کم زیاته شوې ده. تاسو چې کوم احصایت وګورئ په ځینې ولایتونو کې مخکې یو کس وو یو کورنۍ وو اوس دغه سو زوی دي او یا بیل بیل کورونه ده. دا خپل خی چې مونږ او تاسو روز ورځ پر ورځ نفوس زیاتیږي.
د اوبو انرژي وزارت څه پلانونه لري په دې برخه کې چې دغه مازلل سره کم شي؟
پلانونه دا چې تر اوسه پورې مونږ کوم اوبه چې اوس لرو چې د زیربنایي پروژو کې کار ونکو او دا پروژه دا بندونه ما جوړ نکو او به مهاره ونکو دا مشکل نور هم زیاتیږي. وزارت انرژي اوب ډیر پلانونه لري په هر حوزه کې په هر ولایت کې بیل بیل پلانونه لري. کولای شم چې ایواز کابل ته تاسو ته وایم چې مونږ یو شاتوت بند چې لندر منطقه کې جوړیږي شاوروس په شکرده کې جوړیږي او نور پلانونه په دریای پنشیر یا پنشیر سین کې ده سالنګ سین کې ده. دا ټول پلانونه په همدې حوزه کې دي او ګمبیری په جلال آباد کې ده. فرض کوم دغه په نیمروز کې کمال خان بنده چې هغه ډیر مهمه ده په افغانستان کې. همداسې په شمال کې مونږ د المار بند لرو دهن دره بند لرو دری عبدالله بند لرو آبی کلی په سمنګان کې دا ټول پلانونه ده. ځینې چې تحت کار پروژې دي او ځینې په پلانونه کې شامل دي. وزارت انرژي اوب تصمیم لري چې دا پروژې تکمیل کړي. ان شاء الله په دې تکمیل دود په دې پروژه کې ان شاء الله د مونږ او تاسو سم مشکلات علیږي.
رئیس په دغه بلاکو کې هم دغه خلک دغه وبود کموالی سره مخامخ دي، خصوصا د څوک په دریم منزل په څلورم منزل په پنځم په شپږم منزل کې ژوند کوي. څنګه دغه مازلې ته د حل لارې څه وي؟
دا مشکل په ټول بلاکونه کې ده، خو یوازې په مکریان کې چې زه خبرې یم او شهروالۍ محترم تصمیم او پلان لري او تقریبا تکمیل شوی هم ده. دوه سګانې اوس کندلې دي، کېدای شي چې هغه د صرف د مکریانونو مشکل حل کړي. نور بلاکونه نور مشکلات ده، باید خلک ریاست او رسنۍ ته مراجعه وکړي او دوی تحت فشار لاندې ونیسي چې دغه نور ته ان شاء الله آمادګي ونیسي او تاسو په دغه کې مشکلات رای حل جستجو کړي.
ډېره مننه کوم. څه وایي لري خلکو ته چې خلک باید څنګه لوبونه ګټه پورته کړي؟
مو اساسي مشکل هم داده څومره چې اوبه مونږ لرو تر هغه وخت پورې چې د دې اوبه استفاده موثر استفاده نکو او بیرویه داس استفاده چوس را روان دي هم داس بیرویه استفاده وکړو مشکل نور هم پیخیږي. خلک مسؤلیت لري چې هم دې اوبه چې اوس په لاس کې لرو د ښه ګټه او ښه استفاده وکړو ان شاء الله مشکل حلیږي.
مننه.
سلامت.
بله خوګوردونکو، دا و د دې ونې د کور کلی خبرونه. تر بیا خې چاره د خدای پامن.
بس کا بغلا شا تلاش میں اکڑستا پزمک آسمانوں کے